آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم روان ادبی رادیویی مجله ته مو هرکلی کوم. تر هر څه لومبی مو اختر مبارک سه. هیله لرم چې خوشحاله ورځې شپې ولرئ. په روانه خپرونه کې له نومیالي سندرغاړي ګلزار عالم سره زموږ د همکار ذبیح الله مومن مرکه اورئ.
کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره، میرمن سره، لور سره نشم اورئ، هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي.
دغه نمرنګ کوچی د مرکې دوهمه برخه.
ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي.
درې لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونه کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپي او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خپرندویو ټولونو مخکینی مالیاتي جریمې معاف شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وږی د میاشتې په اوومه نیټه د چاپي او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خپرندویو ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې په ارګ کې ترسره شوه، په پیل کې د جمهوري ریاست د دفتر مرستیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د حل لاتړ او پیوړی کېدو په اړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل قانون د 12مې ماده مطابق هغو غږیزو رسنیو خپرندویو ټولنو او خبری اژانسونو چې تر اوسه یې خپل مالیات نه دي ورکړي په قسطوار ډول دي د وو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیه پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط تر ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لویو ستونزو ته د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغو حسابونو د تصفیې په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړي د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې د غپلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول وو چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازم مرستو ژمنه ورسره وشوه. د بی جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادیه رئیس احمد راشد عظیم د وږی د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دې ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو رئیس نجیب مرام شمنه وکړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېر د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونی پارک د خاریانو په نوم دغه دیوال پرانسته وشوه چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوي وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکښان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران لا کوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کېږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهره نادری چې د یکشنبې په ورځ د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو راخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به متأكد هستم که ملل متحده با وجود
دا وایي زه په دې باور یم سره له دې چې ملګري ملتونه په خپل ځای لرو ولې موږ نشو کولی د هغو اوسیدونکو په شان چې په یویشتمه پیړۍ کې له خپلو حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. موږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې موږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهور افغان میرمنو او نارینه وو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وای له دې وړاندې په آر کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په آر کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکاري له دې وړاندې د آرګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوي او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلی شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګیا پټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړي وي لا عملی کارونو ته اړتیا ده.
دغه ځوان نسل کې دغه کارونو تاثیر او اغیزې فکر کوم یو هدف پورې ممکن او مثبت دي. کنه د عوامو رضایت په دغه ډول نه ترلاسه شوی، نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې هکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسایل د خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنۍ دریځ دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستان هنرمندان او ډرامه جوړونکي وایي د مرکز کوټې دولتي تلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بېلابېلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوری شوی. له اوږدې مودې راهیسې نوې ډرامې نه دي تولید کړي او د هنرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پایل وکړ چې د اردو ژبې په شمول یې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پایل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بې شمېره مشاعري او د موسیقي پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه شوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه شوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې زګونه کلونه د پاکستان ټلویزیون لاره د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ، خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو عقل زحمه او تنخواه هم نه ورکوي. د پښتو نومیالی تنزیه ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوچي او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقي او هنر وده په ټپه ودروي.
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوس لایتو ته زنګ لګي
هنرمند ایوب کوسو وایي پاکستان ټلویزیون یوازینی اداره ده چې د بلوچستان ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس په کې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکونکو د حق الزحمه 1.5 میلیون کلداري پوره وړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مخروض دی د فنکارانو. بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د شینستا چې د خپل صلاحیت التشکار کوي. ګور لکه د کراچي یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای ارتستان د پاره پرایویټ چینلز هلته ډېر زیات دي او پرایویټ چینل چې دي هغه ته زیاته ټایم ورکوي. د بلوچستان آرټسټ ته، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغه ته هیڅ هلته هغه نشته، برخه نشته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحال سي، هغه رنګه د ډرامې وي، هغه رنګه د میوزیک وي، هغه رنګه د سنګرز وي، هغه رنګه د شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پرله پسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي، نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیزای وایي له تیرو څلورو کلونو یوه نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراري ډول خپرېږي.
د څلور کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوی. که څه وي د څلورو درو دوو دوو کالو څخه آرټسټانو ته رایټرز ته معاوضې نه دي ورکړل شوي. پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج د چنن خپل ږغ مو تر دوی پورې ورسوي. د څلورو کالو څخه چې کوم ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر سل دوه سوه واره زیاته چلېدلې دي. هغه ډرامې د بار بار چلېږي. نن چې ته کوم ډرامه وګوره په دا بل هفته به بیا هغه ډرامه چلېږي، بیا به چلېږي. نو نوې ډرامې نه کېږي، دوی له موږ سره فنډ نشته. فنډ پر کم ځي، دغه فنډ خو له مخ هم راته دی.
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډېر زیات شوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقۍ لپاره ځانګړي شوي دي. په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو تر څنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي. خو هنرمند حبیب پانیزای وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي.
د دېرش کروڑه د پنځه دېرش کروڑه چینل ته لګی او ته پر یو ډرامه باندې لس لکه پنځه لس لکه نه سي خرڅولای. له چاینا پروګرامونه راوغواړي. و د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډېر د مځکې د اسمان فرق دی. هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې، یا د ترکی ډرامه راواخلې، یا د انډین فلم راواخلې. زه روان یم په پښتو کې وای کنه، زه روان یم د بګوان پوجا کوم. و د بګوان پوجا پښتانه کله کولای خبر تاغه رنگ نشر کې. بالکل ته کلتور خرابې، خپل ژبه خرابې، باید چې تخپل ډرامې جوړې کې.
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو د خبرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقوقو زحمو ستونزې په وار وار د بلوچستان د کلتور او توریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزی وزارت ته وړاندې کړې، خو غږ نه دی اورېدل شوی. دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاته حقوقو زحمې او تنخواوې ورکړل شي او بیرته دې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو د نویو ډرامو، د موسیقۍ، د پروګرامونو او مشاعرو لپاره بودیجه ځانګړې شي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې د لرو بار ټول پښتانه ورسره آشنا دي. ښاغلی گلزار عالم له نه ویشتو کلونو راهیسې سندرې بولي او تر اوسه یې تر دولسو سوو ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. زموږ همکار ذبیح الله مومن له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند، د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړې چې د ښاغلی گلزار عالم په یوه سندره پیلېږي.
نساز شو نسوز شو بس اصل جن تمام شو، نخوب شو نشرنگ شو نیار دل اندام شو، نخوب شو نشرنگ شو نیار.
زده بدم شروع کرده در مولا سوا تیم نا بیا غینا پس مولا سوا یو تیم دو تیم زما پا خیال تی بخیر فکشنواری سرا پی خور تلویزیون نا مولا شروع کرده و آتر دا ساتا پا
دی دگر تا مو سنگ را مخشوا. آیا لچا متاثر شوی وی که لپختو موسیقی سر ممین وا
نا شوق میو دیر زیاد زمان دا کورانه اگا مذهبی کورانه وا سنگشی طول خلق چکنه و ماشمانو مای ندکی نظر قرآن شریف بیا ما و پسی بیت با ترجمه قرآن شریف هم ویلی و تفسیر هم ویلی او حفظ من شروع کرده. و خدا ما شوق چکم تین و سندر و سرادی زیاد و پلار می بغیر ریڈیو روڑی و شاگی منی باقی خاقی خبرون رو دل خوش آقا بنو نما و پتی پتی سندری آقا دی دا اگر انسان کی اخپل لگه بی چی شوق دا نظر شوق ندی
تاسو د نظریه او د قرآن شریف د تجوید خبره وکړه، خو که خپل د عصري زده کړې په اړه تاسو وایئ.
ما خو سکول نمبر چار نه مې لسم کړی دی او گورنمنٹ کالج نه مې سر لسم کړی دی، بیا یونیورسٹی نه مې فائن آرٹس کړی دی پوهنتون نه.
راپشو موسیقي ته استاد، د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره زده کړې کړي؟
ما د خپل وخت د ډیرو استادانو نه زده کړې ده او تر اوسه پورې زده کړو کوم، کوشش کوم چې زده کړو کومه. رومبی چکلا زما دغو کور نه پپټ باندې ما زبتلم پیخور کے لیے غٹ استاد عنایت علی سلطانی سے چی استاد سارا ہنگ بہم چکل ہند تتلو نو اغس رب سارے دو او پیخور ریڈیو کی اغو وظیفم لرلا اغن میں زکڑ کری بے عبدالحق استاد ہو اغن میں زکڑ کری دا نواب استاد ہو اغن میں زکڑ کری دا چاہر شاہ ولی و خیل محمد سے بہم استاد ہو اور مام اغن زکڑ کری دا الخان استاد نے مکڑی پیخور کی بے آمین اغس تو دا زمان تن دا دا غچ نماتی دلو زیاد میں دا حکول شیدہ نور سم ہم ازدکم لاہور تلاڑم او استاد مدی حسن اردو غزل دیر غٹ نم دے اغسر میں درے کالا لگا تک رات تک میں ہو اگر کو ادارہ پکور کی بہما اگر نے میں ازدک رکھ لے دے بے شاہ اگوی کلا امریکی تلاڑل اگر نہ عروس تو بیا خلق پی جندلم خواہ لاہور کی سینٹرل پروڈکشن ورت ہوئی اگر یہ دپار از ریکارڈ میں رتلو ماں نو دو اردو دیر خسن رغاڑے غلام علی استاد آگے سر نور دل او بیا دا اگر شاگر شما اگر میں پی خور تو لاغ لو نو دکڑا نوسم شبود خدا کو سازان دیسی مارا کنی شاگر شما
زمان خیبر دشی ودان دستا کابل شکنا زمان خیبر دشی ودان دستا کابل شکنا پختون هر چرتا پختون هر چرتا چی
دوست یاد چی د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې سمره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یا که په داسې وای چې سمره کې سټیم ریکارډ کړی دي تاسو یاد چی تاسو
نو شمیر خو راته نه دی معلوم په بده مره او 1200 البم مې ریکارډ کړی دي 1200 یو تیم دو تیم نه په خاور ټلویزیون اسلام آباد کراچۍ ټلویزیون کوټه کې دی ریکارډ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټول چینل کی تقریباً بنا ریکارڈنگ انہوں نے کری تھی باہر ملکوں نے کی تو زویلا جرمنی کا ویسے کہ میں ریکارڈنگ کرے رہے نور بلا زین کی میں ریکارڈنگ انہوں نے کری دنیا کو کرتی ہے
ستاسی ہو انقلابی سندر ہے واسا سائل سے نظم و زمان پر خیال غالباً چی رو آخر بیا دے انقلاب سرم شابینا دیوانو ظلم دا خور انقلاب پاڑی دا دین دی نظم دویلو پس منظر او داغ وقت سیاسی حالاتو پاڑا کرا تلک پاڑیو گئی
زچ کلا دے پونتن فارغ شم زمنگا آلتا دگا دے پیخور کی ایر فورس وقتا دے کی وزیفی دگا شوی نو ما پاکی دغور کو دغور علم زالتا سلیکٹ شما وزیفی نو نول سوا ہوا تے ایم کی زمان ملگری و ڈاکٹر کمال خیلی صبح کی دا اگوا دو نو من مندگا سی دوستانے دکتر مخا تشکی اگر ورگلیو ما اسی اگا آلتا منرمندان را گلیو آلتا طولو تپتا ہو جی دا شوک لری التا ما پروگرام اپلو اگر پروگرام ریکارڈ شو اگوی اگر شالیمار ریکارڈنگ کپین اگوی اگر کیسٹ ریلیز کو مدی کی دا سندر ہم ہوا پری سندر دا جوجک مارشلا و پاور پری رسخت مارشلا و او تو پر فورس کو نے کی سپر لگا نو دیر دیر دغه جو کو بس برحال جی بیا دغه کرم پتی ماندی سومشتی کوارٹر گارڈ ور تو جنا کی کو چلن بیا نے پس از مو ز فم لاڑا نو اگ وقت کی دا کتابونو سی کی مو د سایل سیب د غنی خان د عمر خطوب سیب دا په بازار نو کی ملایو دل نه پدی ماندی سخت پابندی و پی بینو کلابی شهری و نو د دغه وجنه دغه چې ما اول سایل سیب نظم ډېر زیات خلکو خوښه کړه او همدغې وجوهات همدغه وو چې سختي وه ډېره زیاته چې کومه مشکلات خو بیا په هر حال دې سندرې دومره د شهرت موندلې وه چې پسې بیا کیسټ شوې او بیا پروګرامونه شوې وه بیا
راواخلی بیا د انقلاب څو نشانونه لیونو ظلمو دا خورا انقلاب غواړي د ساده انقلاب چې په خندا پت چندون راوي ګلونه ګلالو سوس نڈا سمجھ دو پسی باہر گرزما
زیو پختون خان بدوش دو وطن چڑا پسر او در پزر در زمان زب گنا سواب سپو ہے گم بچن کی خوران ہر در زمان علاج تو لگی دے گنا سواب رنن کا دو زلمو دا خورا انقلاب والی دا سادہ انقلاب دا وقت میں بیاد انقلاب سو
استاد کو لر اوبر پختنی سے مکی پدی اور اس طرح کی نام نہیں ہے وڑے خطرناک چھپر والو تھا دیر خلق بے کورا کر دیر خلق مرگ جو بلوڑا والا آیا بدغ سیمو کو دین آرامی او طالبانیزیشن ستا سونر تسون رتا والو رسو
ذکر دا ہوئے مجھے منگا دیر دا ہنر پر لحاظ ماندے کلتور پر لحاظ منگا دیر زیاد رستو بوتلو دا بغلطہ نہیں اولی چھ کم جے کی امن نہیں کم جے کی جنگی جگڑ بھی استنزی بھی ال تجربے ہنر دا دا آرام شے دے دا تیزلی ذہن یو خو خلاص ذہن کار دے کم جے انسان دستون زیرا پی خی او او پرسون ز گراگیر نی دا جم سے گم دینو اغا تخطر وینو اغا زی کی ہنر کله هم چې کوم دینو پر مختګ نشي کولای کوم ځای چې پښتانه اوسېږي په کیسو د دوکانونه ختم شو د منځ نه لاړل دغه ځایونه وګوره پوهاټ ټل مرهنګو ټل پړچنار او دی خوا کرک لاچی لاچی او ټانک او بنو بنو کې ډېر زیات دغه دی خان کې دوکانو سواد کې دوکانونه پیخور خود بیخی گٹ مارکیٹ ہو بلا زین کی دل جلال آباد کی دکانوں کی سٹ ہو کابل کی بمو دادا ٹولی کی سٹ بخل کو تراتلی بخل کو بولے دے اگر ارس دا میز نہ لاڑل کے نا دس رڈی گٹ تمام ہنر تھا کلچر تھا ٹول دے وہ خبر ہوتا بلا تاوان اور زیان و نقصان دار سے دے دے وہ کوشش مند خپل کو چل کر پام نہ گرم جدا دے وقت بدا کرا وہ کسکی گی نو دیر وقت پر دے دا بڑے وہ کم زین او کم کی بخل کو کیسٹیں ہو رہے دے سندرے بھی ہو رہے دے او اغم د بدمر غل تا کہ دکانوں نو ختم شو یہ چا پیرا او اغه خلق سو ماجو شو دیو پر خاون کرا دل او پوری نو پیو دل نو دا پر موسیقی دیر غٹ تاوان ہو سو مگر پاس بیدار پیدا سو دسر سمر میں دفل بدن پر خاطر مگر پاس بیدار پیدا سو شلول بغوار زولن دا زنزیر لا کلالو زل دا خورا انکلاب واری دا زادا انکلاب
زب دا غلار دا باد پسیر شما زب دا غلار دا باد پسیر شما گلتا می سلام اکڑو تیر شما گلتا می سلام اکڑو
استاد خپل مینوال پاره سوای آیا هغه مینه چې تاسو خپل مینوال ته ورکړی دا تاسو مینوال هم به تاسو ته مینه درکړي کنه
دا کوچار خپل ودان زه هم مینه سره سره بل لفظ هم استعمال کوم یو احترام چې کوم احترام ما ته زمو مینوال ورکړی دی نو زه غنم چې ډیر کم اونر مندان د سړي چې دا وې په سفر او هغه نو مندان چې زوم یو ما چاہتے خلق احترام لے بلوچستان سمر سی میری کا نا افغانستان کے کابل دے کہ جلال آباد دے ماں کا بالکل یورنگ خلق مینا ہوں مینا ماں فرق بدم ردیش مینا سرسر دلتا احترام ہوں ہمارا فرق تھا
استاد په دې ورسته کې تاسو ډېرې مینوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار لپاره مخول ته ولاړ مو سپیکې د غیر معیاري شاعر انتخاب کوي د دې لامل څه دی دې وجه څه ده آیا اقتصادي ستونزې دي د مارکیټ غوښتنه ده که د موسیقۍ د مینوالو معیار را پرېوتل
بعضې یو زمین بشوي داسې کار که تاسو وګورئ نو هغه معیاري چې کوم څیزونه ما ویلي دي او ویلي مې وسمېما انسان سره کوم دی نو خېټه هم تړلې شوې ده بچی کور نو دا هم څه غواړي که نه دا په تاسو خبرو په تاسو واه واه ماندو ډېر ښه ماندو هم نه کېږي ما ډېر حده پورې ما کوشش خپل کړی دی نیت مې ورکړې پیسې ته په ډونر ته مې زده ورکړې دی چې ښه شاعري وي ښه لیک وي ښه نظم وي ښه غزل وي ښه سندرې وي غزل وي ما خو زموږ د بده مرغه لر او بر دواړو ځینو کې د هنرمند دپاره داسې څه د هغه نشته چې هغه د دې کور چې موږ ورته کچن وایو که نه اشپزخانه چې دا چې کوم دی نو د دې د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپل بچو د تعلیم نه آزاد هغه فکر ورسره نه وي. دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند د خپل نور چې کوم کار کوونکي خلک دي استادانو پروفیسرانو د دې خیال وساتي، د هغوی د بچو د صحت خیال وساتي، د هغوی د تعلیم خیال وساتي. د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې هغه نشته چې څه کې په خپله به ځان لکه په ناسته نه شي که نه شی د غره دیدیږي په ناسته نه شي خوځېدل غواړي څوک چې منزل ته رسېدل غواړي نو خامخا څه نه څه خو به کول غواړي. نو دې د وجې نه چې کوم دی نو که څه ما څه ویلي دي هغه به مې دې د خاطره ویلي دي چې یاره خبره ده نور خو زمونږ نر چې کوم دی نو څه پوله پټې شته نه بل څه داسې روزګار شته دی همدغه مې روزګار دی هنر دی به زمونږ په سر دی.
سر نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې اقتصادي ستونزې دي، ځینې د حکومتونو د بېغورۍ وجه ده، نو اخر د دې به کېږي څه؟ د پښتو د روان موسیقي بازار ته څنګه ارزوي؟ یا دا ډېر غیر معیاري دی اوس چې کوم بازار کې کوم موسیقي چلیږي تاسو خپله ګورئ، نو د دې به کېږي څه اخر؟ د دې موسیقي سر به چېرته رسېږي؟ د غیر معیاري موسیقي د دې مخنیوی به څنګه کېږي؟ ذمهواري د چا په غاړه ده او دا به څنګه واپس موږ معیار ته برابرو؟
بولا داسې دا چې لکه دا خو اوس چې کوم زه اورم دا سندرې دا خو داسې دي چې زه اکثر یو خبره کوم چې کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره د خپل مور سره د خپل خور سره د خپل لور سره نشم اورېدلی هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي. بارنو ملکونو کې دا د ریاست کار وي هغې ته سنسر بورډ جوړ کړي هغې ته چې کوم دی نو خلک کښېنئ چې کومه سندرې د اورېدو دي کمې نه دي یا د لیدو دي کوم ویډیو گانا چې کوم راځي هغه د لیدو دي او که نه دي. او بیا د انسان خپله هم یو سینسر بورډ چې کومونه هغه د انسان په بې ذهن کې پروت دی، فکر کې سوچ کې ضمیر چې ورته وایي هغه ضمیر د چا ژوندی وي نو دغسې سندرې نه وایي. او نه زما په خیال چې هغه کور کې نه شي اورېدی نو ځان لکه اوري هسې نو دا خو ډېره بده غونې کې خبره ده زمونږ پښتو ټولنه کې. دلته هغسې ادارې هم نشته د دې مخنیوی وکړي چېږي او په کار د زمونږ پرمختګ وکړو په موسیقه کې. خو دا شاعري چې کومه دا دی باید چې دا ښه شاعري دي وي چې هغه مونږ په خپل کور کې خپلو خویندو نه مشوره اورېدی شو. نو زما په خیال په دې یو کار کې دی چې نور ماته څه بله لاره زما په خیال چې نه
لجن تو گٹو سوک چل مورا دو زخیان.
تانا با یو پیغام مورد خپل و مینوال پنم ده اختر پا مناسبات او که یو ده خپل اخفخی سندره یا نظم یا غزل را تا زمزمه که اینو دینا من نبامی
اغه ټول مینوالو ته او کاغه په وطن کې دي کې د وطن لری نور هوادونه کې دي د غټ اختر ډیره زیاته د زړه له کومې ورته مبارکي وایم. اخترونه مبارک شه او خدای دې کې چې دا زمون په ژوند کې اخترونه راځي او غمونه دې خدای لري ساتي. او بیا درته اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډیر خلک هغه خوښي
دلو لو قدرت نو ربا یو تمنا دورے دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نہ لگے د چا دزڑ لگے لی دے شکنا ستا دسلو او طوفان نو پمخ یو اسویلے دے درلے گلے غوارم ستاد چپو چپو سندنو پنم لے مراڈک شو سسو لے غوارم حسن چون دخلی وستل کفرشی حسن تا تم جڑے دل کفرشی دلو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اورے دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نہ لگے د چا دزڑ لگے لی دے شکنا یو تمنا دا اورے دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نہ لگے
وړاندې په خپرونه کې د غنمرنګ کوچی د مرکې دوهمه برخه هم اوریدلی شئ. اوس وږمه سټوډیو ته راغلی او دا ځلې هم درې لنډې حکایتونه راوړي. تاسو را بولم د دې حکایتونو اوریدلو ته.
کلال او هنرمند. هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نور یې همداسې ساده او بې نقشو نګار خرڅول. یوې ښځې د دواړو ډولونو بیه وپوښتله. ګلدان خرڅونکي ورته وویل په بیه کې فرق نشته. دې په حیرانۍ ورته وویل دا نو څنګه کیدای شي چې ښکلي او ساده په یوه بیه پلوري؟ ده ځواب ورکړ زه هم کلال یم او هم هنرمند. د کلالۍ بیه مې اخلم خو ښکلا بیه نه لري. ژغورونکی. د سیند په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یوه چیغه واورېده. یو څوک لاهو کېده او مرسته یې غوښتله. ولاړ کس دریاب ته ودانګل. سړی یې بچ کړ خو سا یې لا نه وه سمه شوې چې د دوو نورو چیغې یې واورېدلې. د هغوی هم له اوبو راوویستل. وروسته یې یو بل کس او بیا څو نور کسان د سیند له خوني څپو وژغورل. د خپل ورځ په ژغورلو تېره کړه خو دې ته یې پام نه شول چې لږ وړاندې یو لیونی ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور بر شي سیند ته یې پورې وهي. د بیکړه په ژوند راز. زوم خپل خسر ته وویل په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي. ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمانجن دي. د ښځې او مېړه د آرام او بې جنجاله ژوند راز په څه کې دی؟ خسر یې ورته وخندل ویې ویل هیڅ وخت یې د ښځې په تېروتنو اور مه اخله. حوصله کوه او په زړه کې دا خبره در تېروه چې همدا د دې کمزورۍ او نیمګړتیاوې دي چې تر ما یې ښه مېړه نه دی په نصیب شوی.
تیره اونۍ مو د شاعر او لیکوال غنمرنګ کوچی د مرکې لومړۍ برخه واورېده. ژمنه مو کړې وه چې را روانه اونۍ به یې د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون هیواد ورسره کړې خپروو. مرکه چمتو ده. نن ښاغلی غنمرنګ کوچی راته وایي چې شاعران څنګه کولای شي ښه شعرونه ولیکي.
کوچی صاحب، ستاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوي دي، ځینې مخاطب شوي دي، لکه پیروزه، زردانه، شپونکی، داسې نور. دا خپل نوښت بولئ که نه؟ له چا څخه په تاثر مو دا کار کړی؟
دا کوم نومونه چې تا یاد کړی دا زموږ کوچني نومونه دي او دا په موږ په خلکو کې دغه نومونه ډېر کارول کېږي. نو ما شوري کله به چې په ما شعر راورېده نو تا کړی دی، ما کړی دی، آواز دی او جانان دی، دا شیزونه خو چونکه ډېر کارېدلي. د جانان ردیب باندې موږ په زرګونو غزل اورېدلی دي، په زندګۍ م اورېدلی دي، په ژوندونه م اورېدلی دي په دې ردیبونو باندې. نو ما ویلې چې یو داسې ردیب وي چې هغه نه وي او په هغې کې خبرې وسي په آزاد مټ باندې. نو هغه دغه هڅه کې ومنو. یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام شو. نو بیا ما په کوچی لکه دا تا یاد کړه، پیروزه، زردانی، لالپری او اشرفی، نو دغسې ردیپونو باندې سنورو باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه یې ډېر تود هرکلی وسو او ډېر خوښ شو. او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم. لکه اوس دا شعر داسې: دا لویې لویې لارې به زموږ د وطن نه وي چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکی. نو دا د موږ د وطن حال هم بیانوي د کوچانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي، او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچانو ترمنځ، د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده. که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي، نو هغوی داسې یو ردی پیدا کړي صاحبه یا بل شی یا بل شی، نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي، هغه ردیب سره نیمګړتیا ته پاتې شي. خو دوی بیا خوشحاله په دې چې یاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیب مې نوی راوړ. سید ردیب خو به د هغو نه وایي، خو دغه خبره ور ټچ کول او دا شعر سره تړون دي د ردیب راوستل چې دا بیا ډېره زړه چاودون غواړي. نو ما ته دغه خپل ښکاري، البته که څه هم چې دما نه بعد بیا ملګرو پکې ډېر ښه ښه شعرونه هم ولیکل او هغو نوم هم پکې وکړو.
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کېږي، هغه موسیقیت زیاتی، تاسې نمونه پکې راوړی دي که نه؟ دغسې مسایلو ته ډېر پام نه دی شوی یا ډېر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي؟
په دغو سیزونو کې دا کوم څه نمونه دي، په دې کې یوې خبرې ته ډېر پام ضرور ده. دغه ښکلی کوي ډېر دا له شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي، چې ده په کوم اندازه لیکلی ده، د خواري د شعر سره څومره کړې ده، نو دا بیا له شعر لوستو نه بعد معلومیږي. د ما سې بیا کومه هڅه وه، نو هغه دا وه چې په دې ردیپونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړمه چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي، چې څوک یې په هر محفل کې وایي، که په کور کې وایي، که په سهارا کې وایي، که هر څوک یې سره وایي، سي په سماعت بد نه لګېږي. نو دا سما کړې.
کوچی صاحب، تاسې ډېر شعرونه لیکلي، د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی، دا تجربه به هم درته شوی وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
شعر چې ده ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي. خدای دې وبخښي، درس صاحب مو چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل، او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده، او په دې باندې تا ډېر ریوارډونه واخیستل او ډېر ونازول شو، او پښتنو کې د ډېر هرکلی وشو. نو ده ورته وویلې چې نه، دا څومره زندګي د ما ده دومره نوره هم شي، نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نه سم پوره کولی. نو دغسې شعر هم ده، د ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږد مزل پکار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده، او د اوسپنو سپلۍ زړول دي. که څه هم چې نن سبا داسې دور ده، زمانه ډېره تیزه ده، د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي، هر سړی په زغل ده، کتابونو ته لاسرسی نه کېږي، رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي، نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي، او هغه بیا ووایي چې یاره ما ښه شعر ولیکه، که نیالنګ کې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپی مې ردیپ مې، خو هغه داسې شعر بیانوي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت ده هغه نه وي، فکري پختګي پکې نه وي، پوخ پیغام پکې نه وي، څه کام ته څه زده کړي، یو رڼایي څرک ورښي. شاعر خو داسې داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده، که څه هم ژوند یې په تیرو کې یا په رڼا کې، خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر. نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ څیزونه یادونه کړې، داسې باید داسې داسې، نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده. خو زه خو چونکې دومره تجربه نه لرم، خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید چې د بل لپاره هم خوښ کړم. نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي، پیاوړي او جدید او کلاسیک، نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي، چې دغسې یو څه شعرونه دي ده په ذهن کې، چې د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړي، چې دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي. دغه دوه خبرې چې له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي، نو ډېره ښه ده، باید چې له اردو نه هم خبرې، له انګلیسي نه هم خبرې، له عربي ادب نه هم خبرې، له پارسي نه هم خبرې. خو که بیا داسې د تعلیم یې داسې کم وي، نورو ژبه باندې نه پوهېږي، نو بیا ده ته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي. منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده، د پښتو کوم معیار ده، د نورو ژبو کوم معیار ده، خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې، او موږ کوم موضوعات څېړو. نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي، او د ده ذهن ته به دا پکې تورې راشي، پکې تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي، دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي. نو داسې کله بیا شعر لیکي، نو دنه به هغه تکرار نه کېږي د داسې الفاظو چې خانپوري پکې هسې کوي، دا به بیا غسه لګوي په هغه جي کې لکه وایي که نه وایي شاعر چې د دې زرګر مثال لري. زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي، هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي. نو هغه سي کله شعر لیکي چېرته چې د کوم لفظ ضرورت وي هغه په هغه ځي کې لګوي، نو هغه سي بیا څوک اوري له درون ارکلي سره مخ کېږي، په سماعت باندې ښه لګېږي. نو زه وایمه د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي، نو دې سره به شعر ښه شي. او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده، د ښه شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتری د شاعري رنګ هم وي. کنه په مطالعه باندې که صرف شعر جوړیږي، نو بیا مونږ پی ایچ ڈی ډاکټران هم لرو چې هغو پی ایچ ډی کړي، ډېر زیات تعلیم یې کړی، ټول ژوند یې په تعلیم لګولي، خو چې هغو کله ټپه هم بیا وایي نو دیرلسو سیلابو په جای او د نهو سیلابو په جای باندې هغه ټپه تې پنځلس سي او دلته تې کمه سي پنځه سي. کنه حالانکه هغه ادب هم ډېر لوستی، خو هغې کې چې هغه کوم شی کم وي هغه دا پیتری رنګ ده. نو که یو شاعر شعر لیکي باید چې هغه شاعر وي، شعر سره یې مینه وي، او هغه په ځان کې دا محسوسوي چې یاره زه که یو کار کوم یو روزګار کوم نو زه له دې سره یو شاعر هم یم، او شعر په ما راورېږي، الهام په ما کېږي. نو زه وایمه چې دغه د مطالعې اړخه او شعر پیتری، شاعر سي باید پیتری وي، نو دا دوه شیونه ضرور دي. نو دا دواړه چې سره ټچ شي نو بیا ښه شعر لیکل کېږي.
کوچه صاحب که په پای کې یو شعر راته ووایه.
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه، او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه. چې نور څوک یې تصور کولی نه سي، چې نور څوک یې تصور کولی نه سي، زه په هغو لارو تللی یم جانانه. د رقیب به داسې رمې مخ ته ګرځي، زه یې ډېر زیات ځورولی یم جانانه. داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، چې زه ولې دومره غلی یم جانانه. له دې وږو نظرونو په امان یم، له دې وږو نظرونو په امان یم، زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
نن د کتابتون په برخه کې زموږ همکار ذبیح الله مومند د دانش مطبعې او کتاب پلورنځي له تخنیکي مرستیال ښاغلی سپین سهار سره مرکه کړې ده. وابورو چې تېره اونۍ کوم کتابونه چاپ او خپره شوي دي.
ښاغلی سپین سهار، تاسو په تېره اونۍ کې کوم کوم کتابونه چاپ کړي دي؟ که د یو یو نوم او د منځپانګې په اړه راته لږ معلومات راکړئ.
په تېره اونۍ کې خو ډېر کتابونه چاپ شوي دي، زه به یو یو تاسو ته ووایم. یو دی د مینې څلوېښت اصول چې د الف شفک کتاب دی، او میر احمد یاد ژباړلی دی. کتاب A5 سایز کې دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، ښکلي پښتۍ لري او 440 مخه دی. دا د الف شفک کتاب دی، او الف شفق سي دغه د ترکیه ده. تر اوسه پورې 15 کتابونه لیکلي دي، 10 ناولونه دي. د مینې څلوېښت اصول دا ناول یې په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی، او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی. په دې ناول کې د شمس مولانا کیسه شوې ده، د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي، او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژندګلوي وړاندې شوې ده.
کومیز باندې سنور کتابونه هم پراته دي، که د دوی په اړه راته لږ معلومات راکړي.
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی دا هم ژباړه ده، د جګړې هنر نومیږي، د سانت زو، ډیر مشهور نړیوال اثر دی، ژباړن محمد عاشق یعقوب دی. دا هم A5 سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی، رنګه پختی لري او 140 مخه دی.
د کتاب نوم د جګړې هنر دی. په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي؟
لیکوال خو ډېری خبرې پکې کړې دي، خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې، او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څوړ تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي، او په پوځي ستراتیژۍ کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي. په اوسنی مدیریت او مینجمنت کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي، اوس هم خلک لاغه نه ګټنه کوي، ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي.
پیرودن کے پچا وی دا ہم ستاسو یو نو اخبار کڑیا سر دے کہ پدی اڑا رات لگ معلومات راکی
بلی دا ہم د دیرا ٹولون کے میر احمد یاد دی او د پیرودن کی د ارزخ پاڑ بان دالی کل شوی دی شی یو دکاندار څوڑ کولای شی خپل اخستون کی یا د سودا رانیون کی وہی ځان ترا جلب کی او سودا پدا سی بڑ بانی پی خرڅ کړي چې په یوې سودا هم خرڅ کړي وي او ترمنځ یې خوشاله کړي هم وي. دا کتاب هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، سپین کاغذ باندې چاپ شوی، 140 مخه دی.
د ورستې کتاب پاړه کلګ راته معلومات راکړي. د تیبل کتاب هم دی، د سیمو تاریخي جغرافیا.
د سیمو تاریخي جغرافیا د دویم چاپ دی، علامه عبدالشکور رشاد بابا سره د مرکو ټولګه ده، مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی. دا هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، پښتې رنګه ده، کاغذ یې بک پیپر دی، 138 مخه دی. په دې کتاب کې د سیمو د نمونو د تاریخي نمونو په اړه باندې علامه عبدالشکور رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړې دي او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پخین، پنشیر، پنجوائی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوې دي او رشاد بابا یې ډېر ښه مفصل په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.